सीना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिबर रेडियो दे
ستړي مسې وایس اف امریکا دی وره د جمعې ورځ کال 2019 د اکتوبر د میاشتې 13 نیټه ده. پاکستان کې د مازیګر 6 بجې شوې دي، افغانستان کې 5 نیمې او دلته واشنگټن ډي سي کې تر ورځې 9 بجې دي. خبرونه وړاندې کوم کې ساسو قربانی یو ځا کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام
تاسو ته خبرونه کې شرغ لاست وایو. را سره ملګری یو سیږي د خبرونو تفصیلات درته وړاندې کوو. خو اول د نن ورځې سرټکي
د ترهګرو د مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال د سار ادارې د پاکستان نوم یو ځل بیا په خپل فهرست کې اچولې او پاکستان ته د ترهګرو مالی مرستو د پیسو غیر قانوني انتقال مخنیوي لپاره سلور نور میاشتې وخت ورکړي.
چې پاکستان خپل اهداف ترلاسه کولو کې پاتې راغلي دي.
د پاکستان مسلم لیگ نون صدر او د پاکستان په کمی اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شهباز شریف په خبری کانفرنس کې ویلي دی چې د حکومت په ضد به د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلی د احتجاج مکمل مرسته کوي.
یہ پورے پاکستان کی آواز کہ یہ حکومت جو کہ ایک سلیکٹڈ حکومت ہے.
پارلیمان کے د مخالف ګوندونو مشر شهباز شریف وایي ټول سیاسي ګوندونه په دې اتفاق لري چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د اولس په ووټونو نه بلکې د چا په خوښه جوړ شوی دی.
او د امریکې نائب صدر مایک پینس د ترکی صدر رجب طیب اردوان سره په انقره کې د لیدو کتو وروسته د ترکی لخوا پیل شوي عملیاتو کې اوربان اعلان کړی دی. او د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ وایي مرستیال صدر یې ډېرې مثبت خبرې کړي دي او ښه پرمختګ به مخې ته راځي.
It's time to bring our soldiers back home. That's the way it is. We've had no soldiers injured or hurt. That's because I'm president and we're the boss. Just remember that.
او وز د خبرونو تفصيلات.
د ترهګرو د مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال د سار ادارې FATF د پاکستان نوم یو ځل بیا په خپل فهرست کې اچولې او پاکستان ته د ترهګرو مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال مخنیوي لپاره نور ګامونو پورته کولو لپاره سلور میاشتې نور وخت ورکړی دی. پیرس کې د غونډې په وخت FATF د ترهګرو مالی مرستو مخنیوي لپاره د پاکستان په کلي پرمختګ سخت فکرمندی سرګندې کړي او په اسلام آباد یې زور راوړی چې د ترهګرو مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال مخنیوي لپاره نور زیات ګامونه پورته کړي. FATF په یو بیان کې په پاکستان غږ کړی چې د کال 2020 فروری میاشت پورې په تیزۍ سره د FATF په اکشن پلان باندې په مکمله توګه عمل وکړي. FATF ویلي د کال 2018 جنوري میاشت راهیسې پاکستان د ترهګرو مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال مخنیوي لپاره د FATF او ایشیا پیسیفیک ګروپ سره د اعلی کچې سیاسي وادي کړي وي او زیاته کړي اسلام آباد په دغه ژمنو پوره کولو کې پرمختګ کړی دی. خو د دې پوره کولو لپاره یې په پاکستان د نورو ګامونو پورته کولو زور راوړی.
د پاکستان مسلم لیگ نون صدر او د پاکستان په کم اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شهباز شریف په خبری غونډه کې ویلي دي چې د حکومت په ضد به د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلی د احتجاج مکمل مرسته کوي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د څوکۍ څخه لرې کولو لپاره د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د ازادۍ مارچ په اړه وایي چې ګوند به د وزیر اعظم خان د څوکۍ څخه د لرې کېدو علاوه د حکومت سره نورې خبرې نه کوي. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې یو خوا حکومت ورسره د خبرو وړاندیز کوي او بل خوا حکومتي وزیران د دوی په ضد بیانونه هم جاری کوي. یاد دی وی چې مولانا فضل الرحمن د خپل غوښتنو لپاره د دې میاشت په اخیره کې به اسلام آباد کې د احتجاجي مظاهرو ویلي دي چې یو شمیر مخالف سیاسي ګوندونه ملاتړ هم کړي.
د خبریالانو د تحفظ نړیوالې ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس یا CPJ د پاکستان نه دغه ادارې د غړي او د ایشیا لپاره مشر سټیون بټلر د هواد نه چړلو په فیصله سختې فکرمندۍ څرګندې کړې دي. د سی پی جی مشر جول سایمن، د ایشیا مشر سټیون بټلر د هواد نه د شړلو فیصله په پاکستان کې د میډیا د ازادۍ په مخ سپېړه بللې ده. سی پی جی ویلي په لاهور ایئرپورټ چارواکو د بټلر نه پاسپورټ اخیسته او هغه یې بیرته د قطر په یو جهاز کې دوحا ته لیږلې. نور حال په دې حق باندې د اسلام آباد نه د ریبر ریډیو خبریال اورنګزیب خان راکبي.
کمیټي ټو پروټیکټ جرنلز لخوا جاری شوی بیان تر مخه د دې تنظیم د آسیا د پر ناظم یا کوآرډینیټر سټیون بټلر لاهور ایئرپورټ نه واپس امریکا ته پدې لګل شوی دی چې ورته ویلي شوی دی د کورونو چارو وزارت لخوا د دوی نوم په سټاپ لیست کې شامل دی، یعنی د هغه بهرنی تنانو نوم لړ چې پاکستان ته ورته داخله دوه اجازه نه وي. بیان دا هم وایي چې پاکستانی چارواکي دا هم مني چې سټیو بټلر سره د پاکستان قانوني ویزه هم وه او دا په زوره واپس لیږل شوی دی او پاسپورټ او نور سفری کاغذونه ورنه د جهاز عملی اغستی وو او دوی داسې ګڼل چې لکه یو قسمه حراست کې وي. کمیټي ټو پروټیکټ جرنلز د پیښې پس په پاکستان کې د صحافت ازادۍ په حق له خپل اندېښنې هم ښودلې دي او ویلي دي پاکستانی چارواکي دي د دې پیښې وضاحت وکړي. د بې پولې صحافیانو یا رپورټرز وداؤټ بارډر نومې تنظیم په پاکستان کې نماینده اقبال خټک هم په دې مایوسي څرګنده کړې ده او ویلي دي سټیون بټلر سره ویزا هم وه خو بیا هم ورته پاکستان ته داخلېدو اجازه نه ورکړل، د دوی لپاره هم د حیرانتیا خبره ده. اقبال خټک وایي
پاکستان حکومت هیڅ قسم وینا نه ده کړې چې په هغه باندې څه داسې تور داغ لګېدلی یا نور څه داغ د پاکستان د قانون او آئین خلاف ورزي کړې. که چېرې هغه داسې غلط کار نه دی کړی نو ولې دغه کس چېرې پرې نه خودی شو، باوجود د دې نه چې هغه سره د پاکستان ویزه او دا ویزه زموږ حکومت ولا ورکړې ده.
پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواکه کمیسیون یا ایچ آر سی پی هم سټیو بټلر پاکستان نه واپس لیږلو باندې مایوسي څرګنده کړې ده او ویلي دي یو خوا پاکستان حکومت دعوه کوي چې نړۍ ته خپل مثبت مخ ښودل غواړي او بل خوا یو خبریال ته پاکستان داخلېدو اجازه نه ورکوي.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د خیبر پښتونخوا په جنوبی ضلع ټانګ کې د ډزو په پیښو کې نږدې 14 کسان وژل شوي دي او دوه ژوبل دي. د ټانګ د پولیسو په وینا دا پیښه د ټانګ ښار څخه نږدې 1.5 کیلومتر لرې د لکه مروت ضلع سره په پوله پرته ملازی سیمه کې رامنځته شوه. د پیښو په ځد د پرون راهي سزای خلکو د جنازو سره د ټانګ ښار په مرکز کې احتجاجي پرلت وهلې او د ډزو کوونکو په ځد د ګامو اخستو د ګام اخستو غوښتنه هم کړې ده. او د پېښور های کورټ لنجمن اکشن ان اډ اف سیول فار ریګولیشن نومي قانون مسترد کړی دی. سیاسي ګوندونو او د بشري حقوقو تنظیمونو د عدالت دغه پریکړه هرکلی کړی دی. وایي دا عین د بالادستي ګڼلې ده. تفصیلات د ارشد مومن په راپور کې.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د خیبر پښتونخوا مشر کامران عارف ډیوه ته وویل د عدالت دغه فیصله هرکلی کوي.
یہ ونه اعتراض په دې قسمه قوانینو باندې چې دا زموږ مطابقت نه لري زموږ آئین سره زموږ قانون سره او دا ان کانسټیټیوشنلی او موږ هم مقدم کوو دا چې تاسو له چکم زموږ کانسټیټیوشن چې دی زموږ آئین چې دی هغه اپورټ کوي دا دې بالا د ستي قائم ساتي.
ټولې صوبې ته د اکشن انډ اپ سیول پاور ریګولیشن غزولو باندې نړیوال انصاف عدالت د پاکستان بشري حقوقو کمیشن مخالف سیاسي ګوندونو او په ټولنیزو رسنیو د دې قانون پر ځای کولو غندنه شوې و. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر میا ابتهار حسین وای دا قانون د پاکستان د آئین او د بشري حقوقو پر ضد ځکه دوی مخالفت کاو او د عدالت د دې فیصلې هرکلی کوي.
میسنګ پرسن به تا چیلنج کولی شو هغه به له دې نه مبارو د کور نه سره گرفتارې دي شو د بهنه گرفتارې دي شو ته د انساني حقوق خلاف دا زموږ د خپل پاکستان د آئین خلاف هدف او شکر دې چې عدالت د خبرې ته نظر وکړي.
د پېښور های کورټ خپل فیصله کې ویلي چې موجوده حراستي مرکزونه د پولیس ته وسپارل شي کوم چې وړاندې د پوز او نورو امنیتي ادارو د تنظیم لاندې و. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا شبقدر.
د پاکستان کرکټ بورډ سرفراز احمد د کپتانۍ نه لری کړې، اظهر علي یې د ټیسټ لوبډلې او بابر اعظم یې د ټي 20 یا شلو اورونو لو بل کپتان جوړ کړی دی. کرکټ بورډ ویلي اظهر علي به د 15 ورځنیو یعنی د ټیسټ سیالیو لپاره د استرالیا په دوره کې د لوبډلې مشري کوي. دغه ډول ویل شوی چې علي د ټیسټ چمپیونشپ د کال 2019 او شلم لپاره هم با کپتان وی د پی سی بی تر مخه د استرالیا په دوره کې د شل اوورو یا ټی 20 سیالو مشري بابر اعظم کوي او راتلونکي کال کې په کال 2006 کې به د شل اوورو نړیوال کپ ته لوبډل مشري هم د بابر اعظم سره وي.
ترکیه تیر ورځ د یو سل شلو ساتو یا گنټو لپاره په کورد جنگیالانو عملیاتو کې د اوربند اعلان منلی دی. د امریکا نائب صدر مایک پنس د ترکیه صدر رجب طیب اردوغان سره په انکارا کې د لیدو کتو وروسته د ترکیه لخوا پیل شوي عملیاتو کې د اوربند اعلان وکړو. صدر ټرمپ په دې اړه د اوربند ستاینه وکړه، ویلي چې دا به ډېرې ښې نتیجې راوړي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د ترهګرو د مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال د سار ادارې اف ای ټی اف د پاکستان نوم یو ځل بیا په خړ فهرست کې ساتلې او پاکستان ته د ترهګرو مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال مخنیوي لپاره سلور نور میاشتې وخت ورکړی دی. نور تفصیل پی د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریال الیاس خان راکوي.
د غیر قانونه پیسو لیګلو را لیګلو د سار ادارې اف ای ټی اف د پاکستان نوم د راتلونکي کال فروری میاشتې پورې په خړ نوملړ کې د پاتې کېدو فیصله کړې ده او دړکۍ ورکړې ده. که دې نیټې پورې د اف ای ټی اف سپارښتنې پوره عملي نه کړې شوې نو د پاکستان نوم تور نوملړ کې هم اچول کېدای شي. نن د فرانس سر خار پیرس کې د اف ای ټی اف شپږ ورځنۍ غونډې نه رسو د اف ای ټی اف صدر ژیانګ مین لیو یو مطبوعاتي کانفرنس ته وایي
government, which the FATF welcomes. The majority of the issues under the action plan still remain outstanding, including effective measures to prevent terrorist financing.
چې پاکستان خپل اهداف ترلاسه کولو کې پاتې راغلي دي. د اوی چې باید چې د پاکستان نوی حکومت د غیر قانوني پیسو لیګلو را لیګلو د ترهګرو مالی مرستو په اړه پرمختګ کړی دی او موږ د دې ستاینه کوو، خو اوس هم ورته د اف ای ټی اف لخوا ورکړې شوي زیاتره سپارښتنو باندې پوره عمل درآمد کول لا پاتې دي او دې کې د ترهګرو مالی مرستو په اړه ګامونه اوچتول هم شامل دي. اف ای ټی اف پاکستان ته خپل معاملات نور ښه کولو دپاره د فروری 2020 پورې وخت ورکړی دی. د ژیان لیو وینا وه چې د اکشن پلان عملي کولو دپاره به د پاکستان برابر مرستې کوي. پاکستان وایي چې په تیر یو کال کې د منی لانډرنګ او ټیرر فاینانسینګ ادراولو دپاره یو شمیر ګامونه پورته کړي دي چې پکې د ترهګرو او کالدم ډلو ته ملاوېدونکي د مالي مرستو ادرول او د دوی بینکي کاتې ادرول هم شامل دي او د دوی یو شمیر مشران هم نیولې دي. سیړنکار نظر لري چې د اف ای ټی اف د صدر دا وینا که پاکستان تر فروری 2020 پورې دې حوالې سره ټولو څانګو کې پوره ګامونه پورته نه کړل نو پر ضد یې اکشن اخیستی شي او د دې اکشن د لاندې اف ای ټی اف غړي هیوادونو ته ویلی شي چې د دوی مالیاتي ادارې د پاکستان سره د کاروباري اړیکو جاج واخلي. ډیوا ریډیو سره خبرو کې د اقتصادي او مالیاتي چارو سیړنکار زیشان حیدر اوی
کافی ہفتہ پہلے آنا شروع ہو گئے تھے. اس سے جو تھے اس نے آلریڈی کہہ دیا تھا کہ موسٹ آف دا ریکمینڈیشن پاکستان کی کی گئی تھی
چې د اف ای ټی اف دا فیصله غیر متوقع نه وه. په دې اړه د وړاندې نه خبرونه راتلل پیل شوي وو او پاکستان ته ورکړې شوي سپارښتنو باندې عمل درآمد په اړه د اف ای ټی اف د آسیا څانګې ایشیا پیسیفک ګروپ وړاندې ویلي وو چې دې سپارښتنو کې زیاتره نه دي عملي کړې شوي او صرف په څلورو باندې پوره عمل شوی دی. د اوی چې د اف ای ټی اف سپارښتنې پوره عملي کولو به په پاکستان باندې برابر فشار وي او اوس په دا کتل وي چې پاکستان به په دې ټکی دغه ټول سیزونه عملی کړی شي او کنه. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voa1news.com.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه په ژوندۍ بڼه تاسو ته وړاندې کیږي. د پاکستان مسلم لیگ نون صدر او د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شهباز شریف په خبري غونډه کې ویلي دی چې حکومت په ضد به د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې د احتجاج مکمل مرسته کوي. اورنګزیب خان نور تفصیلات په راپور کې درته وړاندې کوي.
د پاکستان مسلم لیگ مشر شهباز شریف ویلي دی چې په 23 اکتوبر موجوده پاکستان تحریک انصاف حکومت پر ضد د جمعیت العلماء اسلام احتجاجي پلت کې به مکمل برخه اخلي او دوی هم د غوښتنه د وزیر اعظم عمران خان د استعفا ورکړي. مولانا فضل الرحمن وایي تر کومه وزیر اعظم عمران خان استعفا نه وي ورکړي حکومت سره مذاکرات نشي کېدی. جمعیت العلماء اسلام مشرانو نن لاهور کې د مسلم لیگ صدر شهباز شریف سره ملاقات کړې دي. وروسته یو شریک خبري کانفرنس ته شهباز شریف ویلي دي چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف دوی ته د حکومت پر ضد احتجاجي پلت کې مکمل برخه اغستو نه ویلي دي او د دوی ګوند به په 23 اکتوبر اسلام آباد کې د احتجاج برخه وي.
یہ پورے پاکستان کی آواز کې یہ حکومت جو کې ایک سلیکٹڈ حکومت ہے.
پارلیمان کے دا مخالف گندنو مشر شہباز شریف وئی ٹول سیاسی گندنا پا دے اتفاق لری چی دا پاکستان تحریک انصاف حکومت دا اولس پا ووٹونو نا بلکہ دا چا پا خواہ جوڑ شوے دے. ہم دے خبری کانفرنس تا دا جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویری دی 28 اکتوبر پا کم رز کشمیریان زکا تور رز مانزی چی پا دے تاریخ ہند کشمیر پا خپل ولکہ کے آغست وو هم په دغه رز به د دوی احتجاج ګرد هیواد کې پیل کیږي او 23 اکتوبر به اسلام آباد ته رسی. د حکومت لخوا دوی سره مذاکرات په وړاندیز دوی زیاته کړه تر کومه عمران خان استعفا نه وي ورکړی حکومت سره مذاکرات نشي کېدی.
هم سے مذاکرات کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے رہے ہیں اور دوسری طرف وہ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں.
مولانا فضل الرحمن وی یو خوا حکومت مذاکرات کول غواړي بل خوا د دوی پر ضد د سپکاوي ډک بیانونه هم ورکوي. یاد دی تیر ورځ وزیر اعظم عمران خان یو غونډه ته وینا په وخت مولانا فضل الرحمن په کردار سخت تنقید کړی وو. وړاندې داسې خبرونه هم راغلي وو چې دفاع وزیر پرویز خټک ته چې کله جمعیت العلماء اسلام سره د مذاکراتو ذمواري سپارل کېده نو وزیر اعظم عمران خان خپل وزیرانو ته ویلي وو مذاکرات حتمی کېدو پورې دی د ګوند پر ضد څه بیان ورنه کړي خو وروسته یې خپل بیان ورکړو. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان وړاندې ویلي وو چې جمعیت العلماء اسلام قافلو ته به د صوبې نه اسلام آباد ته د تلو لاره به نه ورکوي. کچری حکومت د دوی لار نیسی نو د جمعیت العلماء اسلام به څه تګلاره وي؟ د دې ځواب د ګوند مرکزی شورا غړی مولانا عبدالرشید سداسی ورکوي.
دغه مار چې دغه درنه د خو دوی کړی دا او د دې الیکټډ حکومت خلاف 120 ورځې درنه کولا. منګ د سلیکټډ حکومت خلاف درنه کو. منګ وسله نه راخلو. منګ بدامنی نه پیلاوو. منګ لوړ نه راخلو. منګ پر امن احتجاج کو د آئین په دایره کې د قانون په دایره کې د اخلاقیاتو په دایره کې به د دې سره کم جواز دی چې دوی به یو پر امن احتجاج چې کم دی اگر وکاوي. دغه پر امن احتجاج وکاول د دې خبرې دلیل دی چې دوی د دې احتجاج نه پرشرایز دي. مونږ خو ظاهره خبره ده چې په دغه حواله سره حکمت عملی دغه انده چې چون کې منګ پر امن احتجاج کو زمنګ لارا مونږ ته د مخ نه نیولې کیږي زمنګ لارا د کولاو شي کچرته کې زمنګ مخنی ولې کیږي نو داغه نرسته چې به زمنګ کوم منسوبه بندي د اغدا د چې په کم ځای کې مخونی ولې شي اګه ځای به زمنګ احتجاج نو د سر په ټول پاکستان چې دین اغه کې احتجاج یو هر ځای هر چوکۍ چې دا هر چې کم دی پولیس دغه چې کم دی دا خار چې دی اغه به زمنګ د جنگ او زمنګ د مبارزې میدان.
یو 3 اکتوبر پاکستان تحریک انصاف حکومت پر ضد احتجاجي پرلت د پاره نه حکومت مخالف سیاسی ګوندونو واضح کړی ده چې په دې کې به دوی برخه اخلي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او اوس راځو یو ځل بیا د ترهګرو د مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال د سار ادارې یا اف ای ټی اف وروستۍ فیصلې ته دا فیصله نن ورکړې ده او د پاکستان نوم یې یو ځل بیا په خپل فهرست کې پر ځای ساتلی دی. پاکستان ته د سلور نور میاشتو وخت مر کړی دی. زمنګ سره زمنګ همکار افتخار حسین په سټوډیو کې ناشته. افتخار حسین تاسو سلمی شوي په خیر علی.
مننه محمد اکرام.
افتخار حسین بلاندې اورنګزیب خان هم په دې باندې رپورټ را لګلی و, خو تر اوسه پورې اف اے ٹی ایف چې کوم دغه فیصله خپل سټیټمنټ یا بیان ورکړی دی په دې کې سدي غټ سدي د پاکستان لپاره
یقینا د ډیور اډیو اوریدونکو ته بده وایم چې دغه فیصله څو شپې وړاندې په پیرس کې اف اے ٹی ایف چې کوم پریزیډنټ دی صدر دی هغوی اعلان کړی ده او نور یو ډېرې خبرې کړي دي د پاکستان لپاره. په کیسه دي اولنې خبره دار چې د پخړ لیست کې پاتې شو, خو نورې خبرې څه دي؟ نورې خبرې دا دي چې په پاکستان باندې غک کړی دی دغه سلور میاشتې, یعنی د فروری د میاشتې پورې دغه ټول چې کم دوی لیست ور کړی دی فهرست ور کړی د خپل غوښتنو په کم کې چې دا غوښتنه شوې ده د پاکستان دی د ترهګرې مالی امرستې ټولې په بنیادی توګه دغه هدف چې دی تر سره کی او دادی اوتړي دا خبره شو. بل په دې کې د نن یو وارننګ یا یو خبرداري هم پروت دی, هغه چې کم تفصيلات رامسته شوی دي هغه ما او قتل بیا د میډیا او د خبريالانو او د په ټوئیټر او سوشل میډیا چې کوم خبرګونو دا غینه هم تیرې دمه. نو دویم په دې کې یو پټ خبرداري هم د پاکستان ته هغه ورته دا ویل دي چې چرې پاکستان ناکام شو سستین په دوامدار توګه دغه ګامونه وانه خستل د مالی مرستو د ترهګرې مالی مرستو ختمولو, نو بیا به اف اے ٹی ایف اکشن اخلي, یعنی بیا به پاکستان امکان دی چې تور لیست ته لاړ شي د کم چې یاره سرګندې ده. اوس په دې کې بل یو غټه خبره ده, هغه بل غټه خبره ده چې د یو خبريال په هیڅ هغه مال په اړه ډېر ناشنا هم و او اغوی دا نورو هوادونو ته هم ویل دي اف اے ٹی ایف نورو هوادونو ته هم ویل چې پاکستان سره تاسو کار روزګار کوي نو ډېر احتیاط کوي. دا غي مطلب دا دی چې دا نوی چې تاسو په داسې کم کاروبارونو کې بوخت سره دوی سره او وروسته بیا د څه قسمه بندیزونو یا نور مشکلاتو سره چې دینو مخ کې دي نو دغه فیصله را مسته شي.
درته وایي چې د دې فیصله امپلیکیشنز یا نتایج به څه وي او پاکستان لپاره څه اکشن دی پلان اکشن پلان بیا دی چې څه وکړي
پاکستان؟ دا څه ده چې دوی خو وخت غوښته د جونه پورې کم چې په مطبوعاتو کې راغلي دي که د راتلونکي کال جونه پورې دوی له وخت ورکړي شي نو دوی به دا هر څه وکړي. نو په دغه حساب دا د پاکستان لپاره اوس یو چیلنج دی, ځکه چیلنج دی چې په سلور میاشتې کې داسې ځنی خبرې خوشته چې هغه مکمل کېدی شي او خو ډېری خبرې داسې دي چې کم اف اے ٹی ایف غوښتنه کوي هغه کې زه به دا وایم چې د اډانې دا کم چې اقتصادي او مالی اډانه ده د پاکستان زه به دا وایم چې فاینانشل سټرکچر دی په دې کې بدلونونه راوستل دي په څه طریقه چې په مارکیټ کې پیسې ګرځي د هغې سارنه کول په هغه قانونونو کې بدلونونه راوستل دي. نو دا ګینداسي او طریقه ده چې په دې کې وخت لګي نو دا ښکاریږي چې پاکستان یو واري بیازي او بیا به د ټیم غواړي ځکه چې په دې کې بدیر او په دې کې تر دې حد پورې ډیر سيزونه داسې همشته چې په اې کې آئینی بدلونونه پکار دي. نو یعنی دا یو پیچیده مرحله ده, خو چیلنج دا دی چې پاکستان به آیا د وکړي شي او کنه. نو ما خو تاسو ته وایم اوس امپلیکیشنز اثرات ته پاکستان لپاره بدی اغیز لري که چېرې دی په تور لیست کې راځي. وخت په وخت دغه خبرې چې کمې رامینځته شوې دي, په خپل عمران خان هم په یو وخت کې دا خبره کړې وه چې دا به په اقتصاد بدی اغیز ولري, یو دا چې د نړۍ په باور ختمیږي, کاروباري اغیزمن کیږي, قرضې چې ورته میلاویږي به ډېر زیاتې مشکلې شي, بهرنۍ سرمایه چې کم راځي هلته سرمایه کاران او پیسې لګي هغه به کم شي, تر دې حده پورې مشکل پیدا کېدی شي. سیړون کې وي په دې اخبارونو کې چې د چین کومه پیسې په پاکستان کې لګېدلې ده شپېته بلیون ډالر یو پلان دی سی پیک ورته دی وي کېدی شي په هغه کې هم بیا مشکلات راپمست شي.
ډېر مننه افتخار حسین.
مننه.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده.
که موبایل فون, آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیو په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com,
ټویټر @voadiw.
هیر یې نه کړئ.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه د واملري را سره ملګری اوسېږي. پاکستان د جرنالستانو د تحفظ نړیوالې ادارې د ایشیا مشر ملک ته نه دی پریښتی او د لاهور هوایي ډګر څخه بیرته امریکا ته لیږلی دی. تفصیلات څه دي تاسو د اورنګزیب خان په راپور کې وړاندې کوو.
پاکستان کې په شخصي میډیا لګول شوې بندیزونو پس اوس د خبریالانو حقوقو د پاره کارکونکو عالمی تنظیم کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ یو مشر هم پاکستان ته داخله دونه او درول شوې دي. د صحافیانو حقوقو د پاره کارکونکو د پاکستان ریاست د ګام غندنه کړې ده او په سوشل میډیا دا خبرې روانې دي چې وزیر اعظم عمران خان په چغو چغو لګیا وی چې هند واکلاندې کشمیر کې په میډیا بندیزونه دي خو دلته ورته دا بندیزونه نه ښکاري. کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ لخوا جاری شوی بیان تر مخه د تنظیم د آسیا د پر ناظم یا کوآرډینیټر سټیون بټلر لاهور ایئرپورټ نه واپس امریکا ته پدې لګل شوی دی چې ورته ویلي شوی دی د کورونو چارو وزارت لخوا د دوی نوم په سټاپ لیست کې شامل دی، یعنی د هغه بهرنی تنانو نوم لړ چې پاکستان ته ورته داخله دوه اجازه نه وي. بیان دا هم وایي چې پاکستانی چارواکي دا هم مني چې سټیو بټلر سره د پاکستان قانوني ویزه هم و او دا په زوره واپس لیږل شوی دی او پاسپورت او نور سفری کاغذونه ورنه د جهاز عملی اغستی وو او دوی داسې ګڼل چې لکه یو قسمه حراست کې وي. کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ د پیښې پس په پاکستان کې د صحافت ازادي په حق خپل اندېښنې هم ښودلې دي او ویلي دي پاکستانی چارواکي دي د دې پیښې وضاحت وکړي. د بی پولی صحافیانو یا رپورټرز وداوت بارډر نومې تنظیم په پاکستان کې نماینده اقبال خټک هم په دې مایوسي څرګنده کړې ده او ویلي دي سټیون بټلر سره ویزا هم و خو بیا هم ورته پاکستان ته داخلېدو اجازه نه ورکړل. د دوی لپاره هم د حیرانتیا خبره ده. اقبال خټک وایي
پاکستان حکومت هیڅ قسم وینا نه ده کړې چې په هغه باندې څه داسې تور داغ لګېدلې یا نور څه داغ د پاکستان د قانون او آئین خلاف ورزي کړې. کچره هغه داسې غلط کار نه کړی نو ولې دغه کس چې دی پرې نه خوده شو باوجود د دې چې هغه سره د پاکستان ویزه او دا ویزه زموږ حکومت ولا ورکړې ده. ما خلک دغه پیښې نه د پاکستان نقصان به وشي ګټه به ونه شي په نړۍ کې به زموږ یو داسې نوم پیدا شي چې موږ څوک پرېږدو نه او کچره موږ ژورنالیستان نه پرېږدو نو بیا به سرمایه کار څنګه راځي؟ بارنی سرمایه کار بارنی پیسو والا خلق خو الی راضی چې هغه کله دا وګوري چې په دې ملک کې هر څه شفافیت ته هر چا ته اجازه ته د قانون په دایره کې دننه اوسېږي. زه دا ګرم چې دا ډیر غیر مناسبه غونډې فیصله ده. هغه له ویزه ورکړې شي او مطلب دا چې په باندې هیڅ قسم حکومت دا غوته نه کوي تور دا نو او
دی پاکستان کې د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون یا ایچ آر سی پی هم سټیو بټلر پاکستان نه واپس لیږلو باندې مایوسي څرګنده کړې ده او ویلي دي یو خوا پاکستان حکومت دعوه کوي چې نړۍ ته خپل مثبت مخ ښودل غواړي او بل خوا یو خبریال ته پاکستان داخلېدو اجازه نه ورکوي. په ټویټر هم یو شمېر خلکو د پاکستان حکومت د ګام غندنه کړې ده او یو شمېر خلکو لیکلي دي وزیر اعظم عمران خان په چغو چغو نړۍ ته وایي چې هند واکلاندې کشمیر کې په میډیا بندیزونه دي خو خپل وطن کې ورته دا بندیزونه نه ښکاري. په ټویټر ریما عمر لیکلی دي چې حیرانتیا خبره دا ده چې سټیو بټلر لاهور ته د بشري حقوقو په حق له یو کانفرنس کې برخه اخیستو لپاره راغلی وو. پاکستان کې په شخصي میډیا باندې دا بندیزونه هم لګول شوي دي چې د مخالفو سیاسي ګوندونو مشرانو مرکه یا خبري کانفرنس او د پښتون تحفظ مومنټ په حق له خبرونه به نه نشر کوي. پاکستان د صحافیانو لپاره خطرناک ګرځول شوی هیوادونو نوم لړکې هم شامل دي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورېدې شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
وائس آف امریکا ڈیوا دا یو بار بیا دا خبرون لنڈیز در تھوڑا نے کو خو واش سی اول سر ٹکتا
د ترهګرو د مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال د سار ادارې اف اے ٹی اف د پاکستان نوم یو ځل بیا په خپل فهرست کې ساتل او پاکستان ته د ترهګرو مالی مرستو د پیسو غیر قانوني انتقال مخنیوي لپاره سلور نور میاشتې وخت ورکړي.
While Pakistan has made some tangible progress under its new government.
چې پاکستان خپل اهداف ترلاسه کولو کې پاتې راغلي دي.
پاکستان مسلم لیگ نون صدر او د پاکستان په کمی اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شهباز شریف په خبري غونډه کې ویل دي چې د حکومت په ضد به د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د احتجاج مکمل مرسته کوي.
یہ پورے پاکستان کی آواز کہ یہ حکومت جو کہ ایک سلیکٹڈ حکومت ہے.
پارلیمان کے د مخالف گندنوں مشر شہباز شریف وئی ټول سیاسي ګوندونه په دې اتفاق لري چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د اولس په ووټونو نه بلکې د چا په خوخه جوړ شوی دی.
او د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ شام کې د ترکی لخوا د پوځي عملیاتو او دربلو او ډزبندۍ فیصله هرکلی کړې ده او ویلي دي د دې به مثبت نتیجې مخې ته راشي.
It's time to bring our soldiers back home. That's the way it is. We've had no soldiers injured or hurt. That's because I'm president and we're the boss. Just remember that.
او وز د خبرونو تفصيلات.
د ترهګرو د مالی مرستو د پیسو غیر قانوني انتقال د سار ادارې اف اے ٹی اف د پاکستان نوم یو ځل بیا په خړ فهرست کې ساتلې او پاکستان ته د ترهګرو مالی مرستو د پیسو غیر قانوني انتقال مخنیوي لپاره سلور نور میاشتې وخت ورکړی دی. پیرس کې د غونډې وروسته اف اے ٹی اف د ترهګرو مالی مرستو مخنیوي لپاره د پاکستان په کړي پرمختګ فکرمندۍ څرګندې کړې او په اسلام آباد یې زور راوړی چې د ترهګرو مالی مرستو د پیسو غیر قانوني انتقال مخنیوي لپاره نور زیات کامونه پورته کی.
د پاکستان مسلم لیگ نون صدر او د پاکستان په کمی اسمبلی کې اپوزیشن مشر شهباز شریف په خبري غونډه کې ویل دي چې د حکومت په ضد به د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د احتجاج مکمل مرسته کوي. بلخوا د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د ازادي مارچ په اړه ویل دي چې ګوند به د وزیر اعظم عمران خان د څوکۍ صدر لري کېدو علاوه د حکومت سره خبرو ته نه کښېني. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې یو خوا حکومت ورته د خبرو وړاندیز کوي او بلخوا وزیران د دوی په ضد بیانونه جاری کوي.
د خبريالانو د تحفظ نړیوالې ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست یا سی پی جی د پاکستان دغه ادارې د غړي او د ایشیا لپاره مشر سټیون بټلر د هواد نه بیرته لګلو په فیصله باندې سختې فکرمندۍ څرګندې کړې دي. د سی پی جی مشر جول سایمن دغه فیصله په پاکستان کې د میډیا د ازادۍ په مخ سپېړه بللې ده. سی پی جی ویلي په لاهور ایرپورټ چارواکو د بټلر نه پاسپورټ اخیسته او هغه بیرته د قطر په جهاز کې دوه هټلې غلې او چارواکو هلته د واشنگټن په جهاز کې کېنولې او بیرته امریکا ته لګلې دي.
د ننګرهار والی ویان د تولا خوګیانی وای چې په اس کمینه ولسوالۍ یو جماعت کې له 14 سلګونو کسان ته مرګ ژوبلا وشته ده. خوګیانی وایس اف امریکا ته ویلي چې دا پیښه د جمعې د لمونځ په مهال رامنځته شوې. د اس کمینه ولسوالۍ د یو ډاکټر تر مخه دغه پیښه کې ولس مړی او تر 50 زیات ټپیان روغتون ته راوړل شوی دي. د پیښې مسؤلیت تر دې دمه لا چا نه دی منلی.
د پاکستان د کرکټ په حق له خبر د پاکستان کرکټ بورډ سرفراز احمد د کپتانۍ نه لری کړي. اسهر علی د ټیسټ لوبې لپاره مشر ټاکلی او بابر اعظم یې د ټی 20 لوبې کپتان کړی دی. کرکټ بورډ ویلي اسهر علی به د 15 ورځنیو ټیسټ سیالو لپاره د آسټریلیا په دوره کې د لوبډلې مشري کوي. دغه ډول ویل شوی دی چې علی د ټیسټ چمپیونشپ د کال 2019 او شلم لپاره هم به کپتان وي.
ترکی تیره ورځ د یو سل شلو ساعتو یا گنټو لپاره د کور جنگیالیانو د عملیاتو په ضد د اوربند اعلان منلی دی. د امریکا نایب صدر مایک پنس د ترکی صدر رجب طیب اردوغان سره په انکارا کې د لیدو وروسته د ترکی لخوا د سوي عملیاتو اوربند اعلان کړی و. صدر ټرمپ د دې اوربند ستاینه کړې او وایي چې دا به ښه نتیجې راوړي.
The Voice of America Diva Radio خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیوه د خبرونه دوام لري. د خبرونو د لنډیز وروسته یو بیا تاسو ته تفصیلي راپورونه وړاندې کوو. لومړی راپور هم د ته وړاندې کوو چې ترکیه تېره ورځ د 120 ساعتو یا ګنټو لپاره په کورد جنګیالیانو عملیاتو کې د اوربند اعلان منلی دی. دا په داسې حال چې امریکا نائب صدر مایک پینس د ترکیې صدر رجب طیب اردوغان سره د لیدو وروسته د عملیاتو په ضد اوربند اعلان کړی و. تفصیلات ماوس جلیل په راپور کې وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ پرون په ټیکساس ریاست کې د خپل کمپاین یوې جلسې په وخت ترکی سره شوې د ډزبندې یوې معاهدې په اړه هم رد عمل وښودلو. دې معاهدې لاندې ترکی په دې رضا شوې چې په شام کې خپل پوځي عملیات وتړي او کوردي عسکرو ته اجازه ورکړي چې د سیمې نه دی وزي. صدر ټرمپ په دې اړه وایي ترکی به هم خوشاله وي او کوردان به هم خوشاله وي خو داعش به د افغان سره مخ وي. صدر ټرمپ د پرمختګ هرکلی کړی او ویلي دا د ترکی او د انسانیت لپاره یوه لویه ورځ ده. دا معاهده د تیر زیارت پر ورځ د امریکا نائب صدر مایک پینس په انکارا کې د ترکی صدر سره ملاقات وروسته اعلان کړی ده. د ترکی پوز با کوردی عسکرو ته لارا ورکول لپاره 140 ساعتو لپاره عملیات سندوي. د ټرمپ لخوا د شمالي شام کوردی کنټرول لاندې سیمې نه د امریکایي ځواکونو روباسلو یوې اونۍ وروسته په جګړه کې دم راغلی. د امریکایي ځواکونو د سیمې نه وتو سره ترکی ته لارا صفا شوه چې د کوردی عسکرو په ضد عملیات شروع کړي چې له امله په سیمه کې په لویه کچه تباہی خور شوا. د ټرمپ دی فیصله باندې سخت تنقید شوی تر دې چې د ریپبلیکن ګوند غړو هم په دې تنقید کړي او صدر ټرمپ منلی چې د دې تګلارې غیر روایتي و. هغه زیاته کړه کله کله داسې کیږي لکه ماشومان چې سړی په میدان کې پریږدي او یو بل سره په جګړه شي او بیا یې تاسو خلاصي وکړي. په ټیکساس کې صدر ټرمپ ته ډېر تود هرکلی ویلی شو. ټرمپ ټیکساس ته ډېر پام کړی دی. دا ټیکساس ته د هغه شپږم سفر دی او په دې کال کې د ټیکساس دریم د کمپاین جلسه ده. صدر ټرمپ په تیر اپریل میاشت کې د ټیکساس هیوسټن او انټونیو ښارونو ته د چندو راټولولو په سفر ورغلی وو او په تیر اګست میاشت کې د ټیکساس په الپاسو ښار کې شوې مرګنی ډزو پیښې وروسته هم هلته ورغلی وو. بیا تیره میاشت د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي سفر په موقع هم ټیکساس ریاست ته ورغلی وو. دا د ډیموکراټانو لخوا د ټرمپ د مؤغزي پلټنو شروع کېدو وروسته ټیکساس ته د ټرمپ لومړی سفر دی.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، انستګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
دا د وایس اف امریکا ډی بریډیو دی او اوزو افغانستان ته هلتا پو ننګرهار ولایت هسکمینا ولسوالۍ کې په یو جماعت کې به می چاودنه شوې ده او په دې کې په لسکونو کسان وژل شوي او ژوبل شوي دي. د وروستي تفصیل لپاره زموږ سره د ټلیفون په لاین باندې د افغانستان ندرې بریډیو خبریال حقمل روان راغلی دی. حقملوان تاسو سلګو شوی په خیر علي.
ډیره مننه اکرام صاحب کور ودان.
حقملوان صاحب چې کما به می چاودنه شوې ده په ننګرهار کې د هغې نور تفصیل سره.
بل یو اکرام صاحب نن مسیحین د جمیل منځ پر محل د هسکی مینې په ولسوالۍ کې په یو جماعت کې چاودنه شوې ده چې د ننګرهار د عامې روغتیا ویاند د طاهر عادل په وینا په دې برید کې 15 کسان وژل شوي دي او 500 پورې ټپیان شوي دي. د ننګرهار نه لومړی چې دا چاودنه وشوه چارواکو ویل چې دا د هوان مرمۍ په دغې مسجد باندې لګېدلې ده. او داسې رپورټونه هم ترلاسه شوي دي چارواکو له لورې چې دلته له پخوانه چاودېدونکي توکي په دې مسجد کې ځای پر ځای شوي وو. نو تر اوسه د عامه روغتیا وزارت د چارواکو په وینا چې ویلي دي چې 50 کسان پکې وژل ژوبل شوي دي او 25 نور وژل شوي دي. دوی ویل چې د 50 کسانو ژوبلو نه 10 کسان د ننګرهار حوزوي یا مرکزي روغتون ته راوړل شوي دي چې د دوی حالت نازک خدل شوی دی. دوی ویل چې په دې 500 ژوبلو شوو کسانو کې 8 نفره ماشومان هم شامل دي. بل اکرام
ترته وای د هسک مینی په حواله سره دغه ته وخت په وخت باندې بعد وخت کې عملیات موشي او دغه چاودنه په کې روسي شوې ده. څنګه زیاده دغه ته کنټرول د چا دی؟
تر اوسه پورې خو د دغه 14 په هم چا پر غار نه داخسته دور بابا او بخې هسک مینی ولسوالۍ کې دلته دایش دله هم فعال ده او وسلوال طالبان هم فعال دي او شتون لري. دواړه ډلې دلته فعال دي او دور بابا ولسوالۍ هم مرکز دي افغان حکومت او د حکومت په لاس کې ده. نو تر اوسه پورې د دې 14 پراچا پر غاړه نه ده اخیستې.
ډېره مننه حقون روان موږ سره خبرو کولو.
کور ودان مننه.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
وایس اف امریکا ڈی ودا د پېښور های کورټ لنجمن ایکشن ان ایډ سیول فور ریګولیشن نومي قانون مسترد کړی دی. سیاسي ګوندونه او د بشري حقوقو تنظیمونه د عدالت تغه پریکړې هرکلی کړی دی او وایي دای آئین بلادستی ګڼل ده. تفصیلات د ارشد مومن په تفصیلات کې درته وړاندې کوو.
د بشری حقوقو تنظیمونو سماجی ټولنو غړو وکیلانو او د مخالفه سیاسي ګوندونو غړو د پېښور های کورټ د اکشن نیټ اپ سیول پاور ریګولیشن نومي قانون د مسترد کولو فیصله هرکلی کړی دی. دا لنجمن قانون وړاندې په خواني قبایلی سیمو کې وو او په 15 اگست د خیبر پختونخوا گورنر ټولي صوبې ته غزولې وو چې پرزدې شبیر گیګیانی نومي وکیل د پېښور های کورټ ته خواس کړی وو او د تیر زیارت په ورځ عدالت دغه قانون مسترد کړو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د خیبر پختونخوا مشر کامران عارف دی وته ویل د عدالت دغه فیصله هرکلی کوي.
مو خو دغه باندې اعتراض په دې قسمه قوانینو باندې چې دا زموږ مطابقت نه لري زموږ آئین سره زموږ قانون سره او دا ان کانسټیټیوشنلی او موږ هر مقدم کوو دا چې فیصله چې کوم زموږ کانسټیټیوشن چې دی زموږ آئین چې دی هغه اپول کوي
ټولی صوبې ته د اکشن نیټ اپ سیول پاور ریګولیشن غزولو باندې نړیوال انصاف عدالت د پاکستان بشري حقوقو کمیشن مخالفه سیاسي ګوندونو او په ټولنیزو رسنیو د دې قانون پر ځای کولو غندنه شوې وه. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر میابتهار حسین وای دا قانون د پاکستان د آئین او د بشري حقوقو پر ضد ځکه دوی مخالفت کاو او د عدالت د دې فیصله هرکلی کوي.
میسنګ پرسن بتا چیلنج کولی شو هغه بیا له دې نه مبارو د کور نه سړی گرفتارې دی شو د دنیا نه گرفتارې دی شو مطلب چې لکه ایون ارزه کې چې ونه گرفتارې دی شو تا د انساني حقوق خلاف دا زمونږ خپل پاکستان د آئین خلاف هغه خو شکر دی چې عدالت دې خبرې ته نظر وکړو دا خپل ریمار سړوندې دو چې دا خو داسې ده چې آئین مطلب خطر شو چې کله دا ډیننس منځ ته راغلو او دوی مدا چې دلته خو مارشل شو دا خو مطلب چې لکه دا آئین بار دستی چې ختم شي خو مارشل شي عدالت ډېر ډېر کار کړی دی ډېر خدمت کار کړی دا آئین د باندې واستیا د پاره کړی دی لکه خپل تاریخي رول ادا کړی دی.
د پېښور های کورټ خپل فیصله کې ویلي چې موجوده حراستي مرکزونه دی پولیس ته وسپارل شي کوم چې وړاندې د پوز او نورو امنیتي ادارو د انتظام لاندې وو. ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا شبقدر.
دا د وایس اف امریکا دی رادیو دی او زو په خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو هلتال په سلی رښتما ورځ هم روان دی. د حکومت د هغه قانون خلاف دغه احتجاج کوي چې پکې د ډاکټرانو د ترانسفرز او د نور انتظامو کې اختیار ځلدي ځای انتظامیو ته سپارل کیږي. خو صرف دغه یو مسله نه ده بلکې پورا قانون کې یو شمیر نورو خبرو باندې هم ډاکټران احتجاج کوي. تفصیل پې د پېښور نادری بریډیو خبریال مدثر شارک کوي.
ټولی صوبے کې د ډاکټرانو کاربندي سلی رښتمه ورځ کې داخل شوې ده او ډیوه چې د ګرینډ هیلت الائنس د قائم مقام چیرمین ډاکټر عالمگیر یوسف زئی نه پوښتنه وکړه د هړتال بدای تر کومه جاری ساتي او آیا حکومت سره په دې اړه د خبري اترې ولې نه کوي؟ نو غوایي
اوس دې خبره دادا چې پولیټیکل ګورنمنت چې کوم وی هغه معاملات په مذاکراتو سره حل کوي، دوی معاملات نن سبا د ټوپک په زور باندې د حل کولو کوشش کوي، اوس بیګا ډاکټر باندې سټریټ فایرنګ کول دا خو خدای نصیب خو کوچ هغه بچو اوس 24 دن او شو سلیر شو ورځې کې ته یو ورځم په پریس کانفرنس کرا چې زړه د ډاکټرانو سره واقعي یعنی باضابطه او یعنی با اختیار مذاکرات کول غواړم. 24 دن او شو 24 دن دای روزانه لګیا دي او دې سکی دمګانی ورکی.
او د ځوانانو ډاکټرانو یا ینګ ډاکټرز اسوسییشن یو غړی ګلاب نور افریده وای مونږ د حکومت د صحت په هغله د نوي قانون زکه مخالفت کوو چې د دې تر مخه به د صحت محکمه شخصي لاسونو ته ورشي او دا زمونږ غریب اولس نشي زغملې.
دا چې کومه منسوبه دی راوړې ده دا اول زمونږ په دې غریب سیمه کې دا فیزیبل نه ده. مونږ ته پته ده چې مونږ سبا په خپلو پیډیانو کې یاغه کې بي اچ يو کې یا ډي اچ کیو کې یا ټي اچ کیو کې یا هسپتال کې کیم نو نو چې مریض راشي او هغه باندې دومره چارجز مونږ ولګو دا کم چارجز چې دی لکه پلان کوي یا د هسپتالونو د پرایوټایز کولو یا آوټ سورس کولو کم دا دا دا, دا. منصوبه روانه ده نو تا خو فیزیبل نه ده.
قبل خو حکومت د ډاکټرانو دا دریز ردی او نن یو ځل بیا د اطلاعات وزیر شوکت یوسف زئی خبری غونډه ته د وینا په وخت ویلی دي نن د چکارای خبرو کې هیڅ حقیقت نشته.
هم نه شوکاز نوټس دیه 40 ډاکټرانو کو اور هم دیکھ رہے ہیں اب آپ اپنی آخری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ چیز مذاکرات سے حل ہو. کیا مسئلہ کیا آپ کہتے ہیں نشکاری ہے تو نشکاری تو ہو ہی نہیں رہی. تو اگر ہم سسٹم عوام کے لیے بنا رہے ہیں جس سے عوام کو بہتر سہولیات ملے
شوکت یوسف زئی وای مونږ سلویخت ډاکټرانو ته شوکاز نوټس ورکړی دی کوشش کوو چې د خبرو لاره دا مسله حل کو هیڅ قسم نڅکاری نه دروانه او هڅه کوو چې ولست د صحت خې اسانتیای ورکو. خو بل لوري ته د ډاکټرانو او حکومت ترمنځ د دیش خړین عام ولس اغیزمن شوه دی لکه لیډی ریډینګ روختون کې چې اورنزور خپل فریاد صدا سي کوي.
سحر راغلی او ته بجه دما شبیر حسین
کم ځای راغلی
دما لکنه مریض ڈاکٹر تھا مار کڑے مدد پے گا میں علاج کو مدل سورج ناراض علاج میں کی گنا یوم یو تپاس کی بل می بل تپاس کی او د قشانتی حال لید الله لوی در تنس
او هم د یاد روختون ویان عاصم خان وای د ارتال په وجه د اسپیټال او پی ډی او ایمرجنسی خدمات متاثر شوی دی.
زمون نارمل او پی ډی د الاره چکم دی هغه د سلو روزو نواله تر 500 زرو تر منځوي د ټولي سوبینه خلق راځي غټ اسپیټال دی. اوس زمون او پی ډی چکم دی هغه د ارتال د وجه نه خلکو ته پته راځي ارتال دی نو زیات تر خلق راځي نه کم و تڑی رمو یو چرتال نشتا خون رازی زمونگا او پیڈی اس تقریبا دا زرو نا 1200 پورو پیڈی چلی گی. زمونگا ایمرجنسی دا دید وجه نا ڈبل شوی دا فرض کمونگا پاکی 1500 پیشنس کتنا اس دری زر پیشنس گورو.
او دا ڈاکٹرانو ٹولو اتحادیو او ورسرد ترلو پیرامیڈکس ایسوسییشن نمائندگانو او مشرانو کلکا ارادہ کڑی دا دا دای کار بندیز با تر حق جاری بی تر سوچی حکومت نوے قانون یا خو واپس نبی اخستے او یا هم دی کی ترمیم کا ولو تا نبی تیار شوی. مدثر شاہ وائس اف امریکا ڈیوا پیخبر.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ڈی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړی.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی نه نیخ پنی غبان دی او ری گران او ردن کو منگ سر و سی گئی پا دی خبرونی روز تو با تاسو بل پروگرام زمونږ دا همکار بهروز خان سیب سر او ری داغا پروگرام دا پیخبر های کورٹ چکما لانجمنا فیصله با دا گورنر آرڈیننسو هغه چې پکې چیلنج شوی وو په های کورټ کې. های کورټ دغه آرډیننس غیر آئینی او د بشري حقوقو خلاف بلل دی د دغه آرډیننس نومو ایکشن ان ایډ آف سیول ایکشن په قبایلی سیمو کې او په خیبر پختونخوا کې د دې لاندې امنیتی ځواکونو ته دا اختیار و چې د کوم جواز بغیر څوک سبخت هم ونیسی د غیر قانوني او غیر آئینی بلل دی. په دې باندې با خبرې اترې کوي زمونږ همکار بهروز خان صاحب او کوم وکیل چې دا چیلنج کړو تیر ورځ هم موږ سره راغلی و شبیر حسین گیګیانی. هغې به یو ځل بیا په پروګرام کې میلمه وي. تاسو د هغوی سره دغه پروګرام نیخ په نیخ باندې اورېدلی شئ. د دې تر څنګ د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلع ټانګ کې د ډزو په پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي، دوه نور ژوبل شوي دي. د ټانګ د پولیسو په وینا دغه پیښه د ټانګ ښار نه نږدې 1.5 کیلومتره لرې د لکی مروت ضلع سره په پوله پرته ملازی سیمه کې رامنځته شوې ده. په دې باندې به هم موږ تاسو ته پوره تفصیل وړاندې کوو، خو د پولیو رپورټ اړخته ځو چې د پولیو په اړه د وزیر اعظم سلاکار بابر بن عطا د خپلې څوکۍ نه استعفا ورکړې ده. په نوموړي باندې نیوکه کېږي چې د ده په مشرۍ کې په پاکستان کې د پولیو ناروغي ډېره خوره شوې ده. په دې باندې نور تفصیل تاسو ته زمونږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
د پولیو په اړه د وزیر اعظم سلاکار بابر بن عطا د خپلې څوکۍ نه استعفا ورکړې ده. په نوموړي دا نیوکه دي چې د ده په مشرۍ کې په پاکستان کې د پولیو ناروغي ډیره په تیزۍ سره خوره شوې وه. د بابر بن عطا د استعفا خبرونو په سوشل میډیا تاوده بحثونه پارولې دي. ځینې خلکو د نوموړي د کار ستاینه کړې، خو ډیرو په بیا نیوکې هم کړې دي. وتلي خبریال طلعت حسین په خپل ټویټر پاڼه لیکلې دي، د یوې بیکاره او څخه اګۍ د لرې کولو سره داسې ښکاري چې د عمران خان حکومت دا ومنله چې د دوی د سار لاندې د پولیو وبا څومره په تیزۍ سره خورېدله. د یادولو وړ ده چې وزیر اعظم عمران خان په خپله د صحت وزیر هم دی. بابر بن عطا د خپلې څوکۍ نه استعفا ورکړه، خو بابر بن عطا بیا په خپل ټویټر لیکلی د پلار د ناروغۍ له کبله د خپلې څوکۍ نه استعفا ورکړې ده. نوموړی په دغه مهمه څوکۍ تیر کال ټاکلې شوې وو چې په ضد یې پخوانۍ سلاکارې عائشه رضا فاروق سختې نیوکې کړې وې او ویلي وو چې بابر بن عطا د یونیسف یو معمولي بابو دی، دی به څنګه دغه مهمه کار مخ په وړاندې بوزي. د پاکستان د قومي صحت مرکزي وزیر عامر محمود کیانی د مارچ په میاشت کې د وزیر اعظم عمران خان نه د بابر بن عطا د لرکولو خواست کړی وو او ویلي وو د پولیو په سیر یو نازکه مسله سمبالول د بابر بن عطا د وس خبره نه ده. نوموړي ویلي وو د پولیو اکثره چارواکي د بابر بن عطا سره د هغه د پالیسیو په سر په کار کولو کې خوشاله هم نه دي، او دا چې د صحت نړیواله اداره WHO هم د بابر بن عطا نه مطمئنه نه ده او نیوکه کوي چې د پولیو مسلې له بې ځایه هوا ورکوي. په پاکستان کې د پولیو د رنز د خورېدو په غبرګون کې د اگست په میاشت کې وزیر اعظم عمران خان ویلي وو دی به د نومبر د میاشتې نه په خپله د پولیو د پروګرام څارنه کوي. د صحت نړیوالې ادارې نه یوازې په پاکستان کې د پولیو د پیښو په سیوا کېدو اندېښنه څرګنده کړې، بلکې په نړۍ کې د پولیو په پیښو کې د سیوا والی علت هم پاکستان ګرځولې. د پولیو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم په سلاکار بابر بن عطا تورونه دي چې په خپلو بچو ته د پولیو د ساسکو نه انکاري مور پلار ته یې د حکومتي سزاګانو په ضد کار نه کوو، ځکه د ده په مشرۍ کې د پولیو رنز ډیر په تیزۍ سره خور شوی وو.
دا د VOA دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
وایس اف امریکا ډیوه دا خبرونه لیا دوام لري. یو بل راپور تاسو ته وړاندې کوو چې سیما بابر نومیږي یوه میرمن چې د هغه کپړو یا ټکرو زخه تیلې جوړوي یا ګوتۍ جوړوي چې خلک د پلاستیک ګوتۍ استعمال نه کوي یا نه یې وکاروي. په دې باندې تاسو ته عبدالرزاق یو راپور وړاندې کوو.
د معاشرې نه د پلاسټک ګوتو ختمولو او د هغې په ځای د کپړې ګوتې په استعمال کې راوستلو په غرض د ضلع نوخار پیرپیایي سیمې سیما بابر په خپله علاقه کې عام اولس ته ویړیا د کپړې ګوتې ورکوي. نوموړی وایي چې دې عمل سره نه یوازې په عام اولس کې د پلاسټک ګوتو ماحول باندې بد اثر په اړه شعور پیدا کیږي، بلکې په خوا چې به کوم د کپړې ګوتو استعمال کېدو هغه رواج هم په ټولنه کې یو ځل بیا راژوندی کېدلی شي.
کله چې صوبایي حکومت بین ولګول چې پلاسټک شاپرې به نه استعمالوي، نو ما سره اسې ذهن کې دا سوچ راغو کنه چې پلاسټیک شاپرې خو مه استعمالوي، نو د دې په ځای به بیا څه استعمال. بیا هغې نه پس موږ خلکو ته ریکویسټ وکړو چې چا کرا پینټونه وي، شرټونه وي، پردی وي، دا موږ ته راکوي. نو زموږ یو ریلیټیو دا قدم اوچت کړی، مومالی ګوتو کې ډېر کپڑا راکا، نو هغې باندې جینه کوي، هغې نه جوړی نور کارم کوي، ورسره ورسره ویک کې یو دوه ورځې دا ماته دا سیزونه تیار کړي. دا فری آف کاسټ دی، دا الله رضا د پاره دی، دا خلکو کې شعور پیدا کول د پاره دی. دا دې د پاره نه دی چې دا صرف حکومت به موږ لا پاس کی او حکومت پر راته وایي چې دا کار ما کوي، سو پوری چې موږ په خپل سټیپ نه اوچت کړی دا نه کیږي.
د نوخار سیمې سهیجان د سیما بابر د پلاسټیک ګوتو د کارولو مخنیوي پر ضد هلو ځلو ستاینه کوي او وایي چې د معاشرې هر وګړي ذمہداري جوړیږي چې د ماحول صفا ساتلو او د پلاسټیک ګوتو د استعمال نه ډډه وکړي.
د موږ په دې علاقه کې خچنتوب او سپیرتوب راغلی، دا ټول د پلاسټیک وجه ده. د څنګه چې زنانه دا کار کوي، په کار چې د موږ نارینه موکو دی راغلی په اون نوخار ضلع کې ځای په ځای باندې دا تیلې ورکوي خلکو له بهترین حکمت عملی ده، بهترین کار دی او دا کاز او دا مقصد مخکې رسول په کار دی.
سیما بابر د تیرو اتو کالو راهسې په خپل کور کې د پیرپیایي بې وزله زنانو دپاره په خپله خرچه جوړ کړی دستکاری سنټر هم چلوي. په دغه سنټر کې د دیرشو پورې جنکې او مشرانې زنانه د کپړو ګنډلو، د وړې نه قسم قسم د اغوستو شیانو جوړولو او د کورونو د ډول سنگار سامان تیارولو نه یوازې چل زده کوي، بلکې د هغې د لاس جوړ دغه سامان په مارکیټ کې د خرڅولو سهولت هم ورکړی کیږي.
زمونږ چې دی 450 لاٹ چې دی ماشاءالله زمونږ کلی کې لګیا دی، هغه کار کوي. زمونږ کوشش دی چې هغه لاٹ شي نو کورونو کې کارو کې او خپل کورونو ارننګ ذریعہ جوړ شي، او دا چې دی بالکل فری آف کاسٹ دی. دی نه مونږ اس فیس نه لو، اس رجسٹریشن نه دی، او الٹا دی له څه ضرورت دی لکه څه کپڑے ضرورت دی، سستنی ضرورت دی، سم دی ٹریننگ دوران کې، نو هغه مونږ پوره کوو.
مریم راضی خان په دغه سنټر کې د کپلو ګنډلو کار کوي. هغه وایي چې د خپل هنر د لارې د کور ټولې خرچې پوره کوي. نوموړي زیاته کړه چې په کور ناستو زنانو ته په کار دي چې په خپلې کورنۍ د بوج نه جوړېدو او خپل ضرورتونو پوره کولو لپاره لاسي هنر ضرور زده کړي.
ما اسکول وی خو بیا زموږ ډېر وس نو ما لسمه پورې اسکول وی بیا ما پرې خو هنر د سره لاس کې تعلیم ډېر مو کې چې نه کوي، نو هغه کار کولی شي، خو چې کم جنکو تعلیم نه دی کړو کور کې همداسې ناسې، نو هغه لپاره دا سلای ډېره زیاته ضروري ده. لکه زه چې دلته کې کمې پیسې وګټم یا مال باجی تنخوا راکړي، نو هغې باندې زه د خپلو خیالونو ټول ضرورتونه پوره کوم. زما خپل ضرورتونه شو، خادمانه امی ضرورتونه شو.
یاد دی وی چې د پلاستیک ګوتو استعمال پر ضد د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت وخت په وخت عملیات هم پیل کړی دي او په دکاندارانو او عام اوله زور راوړي چې د کپړې یا په خوره کې تحلیل کېدونکي تیلې په استعمال کې راولي. د سیما بابر په وینا کچري حکومت او د ټولنې شتمن خلک د هغې سره مرسته وکړي، نو د کپړې ګوتې په زیات مقدار کې د صوبې نورو ښارونو کې هم ویړیا تقسیمولی شي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
ګران اوریدونکو، په دې د باندې زمونږ د یوې ګینټې دا خبرونه سره ترسیږي. د 15 منټو خبرونه نشته، د دې وروسته به تاسو د هیلو وی او ای ډی رادیو پروګرام پریس کانفرنس وینئ. زمونږ د همکار بیروز خان صاحب سره وګورئ. زه محمد اکرام
او زه کلثوم کاکړ
تاسو نه اجازه غواړو. د الله په امان.
Press conference.